رادیو آزادی از همراهی شما نیست تشکر میکنم. در یک ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشین. خدایا رو نگهدارتان.
ډیر زیات مننه لته سو او لقدرمن ملمڅخه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې د اوریدونکو هر کله کې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه بیل بیل ریپورتونه لرو خو په خبرونو کې په سرکم د مهمو خبرونو سرکم په کونړ کې چارواکي وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې له څو ورځو زندوستا بیرته تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ کابل ته سفر وکړي. په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوکې افراطي وسلوال وژل شوي او یو بل نیول شوی دی. او هغه دوه ایټالوي مرستندویه کارکوونکي چې په سوریه کې یرغمل شوي دي تر خوشکېدو وروسته روم. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په کونړ کې چارواکي وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې له څو ورځو وروسته بیرته تازه پوځي عملیات پیل کړي. د کونړ والي شجاع الملک چلالان نن ازادي رډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل شوی او په ځینو سیمو کې افغان کمانډوز واکونه له الوتکو څخه ښکته شوي. نوموړي تر دې مهاله په دې عملیاتو کې د کوم پرمختګ یا مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو ویل دا عملیات له دانګام ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو په هدف دي. څو اونۍ مخکې په دانګام کې چې د پاکستان له لورې پرې سلګونو وسلوالو برید کړی و، د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات له خنډونو سره مخ و او د څه وخت لپاره وسنډول شول. وسلوالو طالبانو هم د حکومت له لوري په دانګام کې د دوی پر ضد د نوو عملیاتو د پیل خبره تایید کړې ده، خو دوی هم په دې عملیاتو کې تر دې مهاله د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ کابل ته سفر وکړي. د ریپورټونو له مخې جواد ظریف ته د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کابل ته د سفر بلنه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مرزی افغان ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به هم په یو مناسب فرصت کې ایران ته سفر وکړي. تمه ده چې تهران ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې سند هم د دواړو هیوادونو د مشرانو یا جګپوړو چارواکو لخوا لاسلیک شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د کابینې د اعلان هرکلی کړی. د افغانستان جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې ډانیل فیلمن پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او متحده ایالاتو د اړیکو او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت او همداراز د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی ویلي چې تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره یوه ستره ستونزه ده. په کتنه کې د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي همداراز ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به د امریکا مرستې دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په ابوظبي کې د ایرلند له ټیم سره لوبه کوي. دا لوبه د هغه درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې کیږي چې د کرکټ د نړیوال جام په درشل کې په متحده عربي اماراتو کې روانه ده. افغان لوبغاړي په دې لړۍ کې له ایرلندي او سکاټلندي سیالانو سره لوبې کوي. افغانستان د شنبه په ورځ په خپل تیره لوبه کې د ایرلند لخوا ماتې وخوړه او دوه مخکینۍ لوبې وګټلې او بلا بایللې ده. د نړیوال جام په سیالیو کې به افغانستان لومړنۍ لوبه د فبروري په 13مه له بنګلاديش سره کوي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوکې افراطي وسلوال وژل شوي او یو بل نیول شوی. د بلجیم لوی څارنوال اریک وان دیرسپ وایي چې په ختیځ ښار ویروي کې عملیاتو د هغه تروریستي حملو مخه ونیوله چې افراطي وسلوالو غوښتل په پراخه کچه یې پایل کړي. پولیس ته په پلازمینه بروکسل او ویروي کې د هغو لسو کورونو د تالاشۍ امر شوی و چې ګمان کېږي افراطي وسلوال له سوریې تر راستنېدو وروسته په کې دېره و. دوه تنه وسلوال هغه مهال له پولیسو سره په نښته کې وژل شول چې امنیتي ځواکونه په ویروي کې د عملیاتو لپاره ورسېدل. له دې عملیاتو سره سم په بلجیم کې احزارات دوهم لوړې درجې ته اوچت شول. په دین خطو کې پولیسو ته زیان نه دی اوخته. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل وایي د عملیات د دې سرګندوی دي چې د دې هوا چارواکي دغه کسانو پر ضد مبارزې ته ژمن دي چې ویره او ترحه خپروي. په بلجیم کې د تروریزم پر ضد عملیات څو ورځې وروسته لاغه کیږي چې په پاریس کې د افراطي وسلوالو د درې ورځو عملیاتو په نتیجه کې ولس کسان وشل شول. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان دغه پلان هرکلی کړی چې غواړي حقاني شبکه غیر قانوني اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماري هرف پرون ویل چې دا په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره یو مهم اقدام دی. برمن هرف ویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیر اسلام آباد ته د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم سره د مبارزې په اړه هر اړخیزې خبرې اترې کړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې پرون د امنیتي چارواکو په حواله رپورټ ورکړ چې وایي په نږدې ورځو کې به د حقاني شبکې او یو لس نورو افراطي ډلو پر فعالیت بندیز ولګوي. حقاني شبکه د متحده ایالاتو په تور لس کې له شاملو ډلو څخه ده. هغه دوای ایتالوی مرستندوی کارکونکي چې په سوریه کې رغمل شوی وي تر خوشی کېدو یو ورځ وروسته روم ته رسیدلی دي. شلکلنا کریټا راميلیا او یو وشکلنا وانیسا مارزولو نن سار وختي روم ته نږدې یوې پوځي هوایي اډې ته ورسېدي. دا دوه مېرمنې د تیر کال د جولای په پای او یا د اگست په لومړیو کې د سوریه په شمالي ولایت حلب کې هغه محل ندرک شوې چې د یو مرستندوی ټولنې سره چې د روغتیا او پاکو اوبو د برابرولو پروژې درلودې کار کوي. هغه محل دا څرګندونه وه چې دا خزي د چاله لوري تختول شوی. د ډسمبر په یو دیرشمه نیټه د دوه مرستندوی کارکونکي په یو ویډیو کې څرګند شوی چې دا یې کوله د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي د النصره جبهې لخوا برمته شوی. په ویډیو کې ویل شوی و چې دوی په هغه ائتلاف کې د ایټالیا د ګډون په عکس العمل کې ارغمل شوی چې د امریکا په مشرۍ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد بریدونه کوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا دوه ایټالوي میرمنې د ایټالوي چارواکو د پرله پسې هڅو په نتیجه کې خوشی شوې دي. پرون په امریکا کې دوه تنه اعدام شول. یو لدی کسانو څخه چارلس فریدریک وارنر و چې په 1999 میلادي کال کې د یو ماشوم په وژلو محکوم شوی وو او د اوکلاهوما په ایالت کې اعدام شو. وروسته لاغې چې د اپریل په میاشت کې د یو مجرم د اعدام پر مهال وژونکي پیچکاری کم اغیزه ثابته شوه. دا لومړنی اعدام دی چې په دې ایالت کې ترسره کیږي. ټاکل شوی وه چې چارلس وارنر هم په اپریل میاشت کې اعدام شوی وی، خو تر دې مخکې د یو بل مجرم کلایتون لاکټ د اعدام پر مهال نوموړی د وژونکي پیچکاری وروسته تر مرګ پورې څو ساعته وزورید. نو چارواکو د چارلس ورنر اعدام وزنډوه. بلخوا په فلوریدا ایالت کې هم د جانشین کورموندی په نوم یو کس پرون وختي د وژون کې بشکارې په وسیله اعدام شو. نو موړی د یو بانکي مامور په وژلو او د هغه پر ویرمن په جنسي تیری مجرم پیژندل شوی وو. د دې شخص دوه نور جرم شریکي په عمری بند محکوم شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه پاریس ته ورسید او په پام کې ده چې نن به له فرانسوي چارواکو سره وګوري. جان کیری وونه وروسته له هغه حمله فرانسې ته سفر کوي چې ولس کسان پکې وشل شول. ښاغلی کیری نن په داسې حال کې له ولسمشر فرانس وولاند سره ګوري چې پر متحده ایالاتو له دې کوله انتقادونه وشول چې په فرانسه کې پراخو لاریونونو ته هیڅ یو جګپوړی امریکایي چارواکی نو ورخله. تمه ده چې جان کیری په پاریس کې وینا وکړي او له فرانسې سره به چې د واشنگتن په خانه متحد بلل کیږي د امریکا د حکومت خواخوږي څرګند کړي. او د ایران د اټومي پروګرام پاړه د خبرو اترو یو مسول مقام هله څرګنده کړي چې د تهران د اټومي پروګرام پاړه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ توافق به په مارچ میاشت کې لټاکلي مهلت څخه مخکې ترلاسه شي. په جنیوا کې د ازادي رادیو د فردا څنګه د خبريال د ریپورت لمخې دا مقام چې نغوړي هویت افشا شي وایي چې دا موافقه لیک د تخنیکی او سیاسي مسایلو همدارز بندیزونو پاړه له اختلافونو سره سره تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ډیره هیله لري. دا خبرونه خبرنامه آزادی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ټاکل شوی دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبرو وشي د ولسمشر دویم مرستیال وایل وسوالو سره د اصول خبرې به له خلکو سره په همغږي ترسره کړي. د سنگین د ټولنیز شورا غړي وایي چې د دې ولسوالۍ لپاره د پولیسو تازه ګمارل شوی کمانډان له خلکو سره ناوړه چلند کوي، خو د پولیسو کمانډان بیا دا کسان د طالبانو خواخوږي بولي. په دې اړه ریپورت لرو. اکثره دینی عالمان تل ټینګار کوي چې د انتحاري حملې غیر اسلامي دي، خو بیا ولې یو شمیر افغان ځوانان انتحاري حملې ترسره کوي؟ په دې اړه د یو شمیر هغه برید کوونکو سره چې تر برید مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي دي د مرکو پر بنسټ ریپورت لرو. یې وایي
تب جنت ته زه بس دا غون په کافران دي کابل کې، او تب جنت ته زه وزن مسوال تب جنت ته لاسه بس کامیاب وسی تو غس نه پیغام وکړي.
دا او نور ریپورتونه په روانه خبرونه کې اوریدل شي. ځوان فکر هم له یاده مباسم. دا د ازادۍ رادیو ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. تمه ده چې جواد ظریف به افغان چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د بشپړولو په اړه خبرې اترې وکړي. په اړه یې نور تفصیل له احمد تکل نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر یوازې څو ورځې وروسته له هغه کابل ته سفر کوي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په تهران کې له ایراني چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې جواد ظریف به پر روانونه کې کابل ته سفر وکړي. د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ایراني چارواکو ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. ښاغلی اتمر د افغانستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې د یو نوي پړاو د پرانیستو خبره هم کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مرزی افخم تیره ورځ وویل چې جواد ظریف به ډیر ژر کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به خبرې اترې وکړي. میرمن افخم زیاته کړه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې روانې دي او ښاغلی ظریف به د دې سفر په ترڅ کې د دواړو اړخونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د وروستي سند د برابرولو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. یسنا خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له قول زیاتوي چې په تیرو څو میاشتو کې او د افغانستان د ولسمشرۍ له دوهم پړاو انتخاباتو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې پراخ شوې. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د تهران د سفر بلنه هم ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرزی افخم وایي ولسمشر غنی به په یو مناسب فرصت کې ایران ته سفر وکړي، خو د افغانستان د ولسمشرۍ معنی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او د افغان ولسمشر د سفرونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمي تبصره رد کړه او د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر لپاره لپسې تماسونو سره سره له ځواب ویلو ډډه وکړه. د ولسمشر ویان له دې مخکې ویلي و چې د ملي امنیت سلاکار له ایران سره هغه طرحه شریکه کړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې هم پکې شاملې دي او دا د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې یو مهمه برخه ده. تمه ده چې دا سند به تهران ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشران یا جګپړي چارواکي لاسلیک کړي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حضور تل د ایران لپاره د اندېښنې سرچینه وه، خو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ کله هم ایران ته کوم ګواښ ونه شي.
د خزو امنیت او سولې د انسټیټیوټ په نامه یو څېړنیز بنسټ موندل چې ولسی جرګې د حکومت پر اعمالو د څارنې او د خلکو د غوښتنو په منعکس کولو کې ناکام و. دغه بنسټ د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې د اعمالو د دوه کلنې څارنې د نتیجو په اړه د خپلو موندنو ریپورت وړاندې کړ چې په اړه یې د قسیم سولمل ریپورت اورو.
د شتو امنیت او سولې د انسټیټیوټ په تازه راپور کې راغلی چې د پارلمان غړي د قانون په عملي کولو، د حکومت پر کړنو د څارنې او د خلکو ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې ناکام دي. د همدې بنسټ راپور وایي په داسې حال کې چې د ولسی جرګې او یا په سلو کې غونډې د قانون جوړونې 25% د حکومت له کړنو څخه د څارنې او 15% د خلکو ستونزو ته د رسیدګۍ په اړه وي، خو زیاتوي چې ولسی جرګې په یاد برخو کې سم عمل نه دی کړی. په راپور کې په ځانګړې توګه د ولسی جرګې له لوري له شد سره د او تریخوالی د منی او لوړو زده کړو د قوانینو پر نه تصویبېدو انتقاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکی رضا حسینی د پنځشنبه په ورځ د خپل بنسټ د راپور یو برخه داسې ولوسته. دی وایي د قانون جوړونې په برخه کې تر ټولو مهم ضعف د ولسی جرګې د استازو له لوري د قوانینو د طرحې په برخه کې د خلاقیت نشتون دی. په یو کال کې محترم استازو یوازې یوه طرحه وړاندې کړه او هغه هم د وکیلانو د حقونو او مسؤلیت د قانون طرحه وه. د شزو امنیت او سولې د انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي چې د افغانستان ولسی جرګې سش کال نوې عمومي غونډې جوړې کړې چې په 43% ناستو کې د پارلمان نصاب پوره نه و. اخو د ولسی جرګې دویم مرستیال سره لدی چې په دغه جرګه کې ستونزې مني، خو دا ردوي چې د دې جرګې غړو دي ناغېړي کړي وي. صالح محمد سلجوقي د ولسی جرګې په مجلس کې شته ستونزو ته داسې اشاره کوي.
نابودن احزاب سیاسي، نابودن ګروپ
د سیاسي ګوندونو او قوي پارلماني ډلو نشون په مقننه قوی کې د حقوق پو او پوهو کسانو نه موجودیت ستونزې جوړې کړي. سشکل ستونزو ډکلو چې به له شک پارلماني اغیزمن کړي. شغلی سلجوقی ویل چې سشکل د ولسی جرګې له لوري دوه سندونه بشپړ شوی او تر ټولو مهم کار چې په مخ کې لري هغه د کابینې غړیو ته رای ورکول دي. سره له دې چې د ولسی جرګې غړو د دې راپور په وړاندې خبرګون ورشود، خو دغه بنسټ مسؤلین ویل چې د دوی موندنې شفاف او مستند دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
اکثر دینی عالمان تل ټینګار کوي چې انتحاري حمله غیر اسلامي او غیر انساني دي، خو پښتنه دلته د چولې د انتحاري حمله په حرام ګڼلو سره یو شمیر افغان ځوانان دي تماده کیږي چې په افغانستان کې انتحاري حمله وکړي. د دې پښتنه د ځوابولو لپاره ازادي رادیو له درې ځوانانو سره چې له انتحاري حمله مخکې ول شوې خبرې کړې دي. په دې اړه په موکې یو ځانګړی رپورټ تا چې د یادو کسانو له مرکو جوړ شوی.
ټولو انتحاري حمله کوونکو ته د پاکستان په ځینو دینی مدرسو کې داسې ذهنیت ورکول کیږي چې د افغانستان ټول خلک کافران دي او باید چې د انتحاري حملو د ترسره کولو له لارې ورسره جهاد وشي. دیارلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د انتحاري حملې د ترسره کولو لپاره کابل ته راغلی و او د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماما په هڅو پیښور ته لاړ او هلته یې د تنګي په سیمه کې د مفتي په مدرسه کې د انتحاري حملو روزنې ترلاسه کړې. بلال وایي یو نیمه میاشتې د یو پاکستاني مدرس لخوا د انتحاري حملو روزنې ولیدلې. بلال چلا ماشوم دی په داسې حال کې چې سترګې لوخ کړه ډکیږي، وایي چې خپل مور او پلار سخت وریادېږي. لدم یو پوښتل که د انتحاري حمله کړې وای او مور او پلار، خور، ورور یا کوم بل خپلوان دې وژل شوی وای، څه احساس به دې درلود؟ په ځواب کې راته وویل ل خپل نیت او لدې چې د وسلوالو مخالفینو دوکه مې خوړلې پښیمانه یم. د بلال په څیر اتلس کلن میر احمد چې د لوګر اوسیدونکی دی، د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راغلی و. میر احمد ازادي راډیو ته وویل پاکستاني استادانو یې د انتحاري حملو ټول چلونه د پاکستان د پېښور د کورم ایجنسۍ په محمدیه مدرسې کې ورښودلی و. میر احمد چې د قرآن حافظ هم دی، ویل چې استادانو یې ورسره وعده کړې وه چې له حملې وروسته به په جنت کې دوه اویا حورې درته ناستې وي.
ما ته ویل چې اوسنۍ دولت مسلمان نه دی، افغانستان ته امریکایان راغلي دي، دوی د امریکا په صف کې دي، باید له دوی سره جهاد وکړو. جذبه مې ډېره شوه او د همدې لپاره چې موږ ته یې دعوت او تبلیغ کوه ځان مې تیار کړ. په تبلیغ کې یې موږ ته د اصحابو کیسې کولې او حدیثونه یې راته ویل.
میر احمد همداراز وویل چې د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره ډېر کسان د حقاني شبکې یو مهم غړی حافظ حقاني روزي. انتحاري حملو ته د افغان ځوانانو او تنکیو ځوانانو د آماده کېدو ډېر علتونه موجود دي. افغان کارپوهان بېوزلي، بېسوادي او د ځوانانو لپاره د سمو کارونو نشتوالی د انتحاري حملو د ترسره کولو اصلي لاملونه به ګوته کوي. خو په هغو کسانو کې چې د انتحاري حملو د ترسره کولو نیت لري، داسې کسان هم شته چې له بهرنیو ځواکونو څخه د غچ اخیستلو لپاره تر ټولو غوره لار همدا د ځان او نورو وژل ګڼي. ادریس چې د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل دوه کاله د مخې د بهرنیو پوځیانو په یوه هوایي حمله کې پلار وژل شو، نو ځکه یې په کندهار کې د فرقان العلوم په مدرسه کې د انتحاري حملو زده کړه وکړه او غوښتل یې د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې انتحاري حمله وکړي.
بس دا زه یو دم زړه باندې تنګیا راله، زما زړه تنګ سو، بس را ولاړ شو. ما د پلار د غلطه دغه سو او دا کوپار چې دي زموږ قرآن شریف هم څو واره سو زندې دخ کړی دی او نبی علیه الصلاة والسلام باندې فلمونه هم جوړ کړي دخ کړي دي. بس ما زړه یو دم تنګ سو، دغه سو بس را ولاړ شوم، دې کاته بس را ووتم.
په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر انتحاري حملې شوي چې پکې پر افغان او بهرنیو پوځیانو سربیره زرګونه عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې یو شمیر ارواپوهان په افغانستان کې د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره د ځینو خلکو د آماده کېدو علت بې سوادي او هغوی ته په نه پاملرنه کې بولي. یو افغان ارواپو او د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
معمولا په دغه سنو دغه سال دغه مرحله کې دغه مذهبي او دیني ګرایشونه یا لیوالتیاوې ډېریږي. معمولا دغه د دوی رشد، د دوی کنجکاوي، د دوی عقدې، د دوی کورنۍ تعاملات، د دوی د نور مسائل د سبب ګرځي. په داسې یو ټولنه کې چې هغه په سلو کې اتیا په سلو کې وګړي نالوستي واضح خبره چې د هغې کورنۍ غړی، د هغې کورنۍ اولاد، د هغې کورنۍ زوی یا د هغې کورنۍ زلمی باید دې ته هڅول کېږي چې هغه لاړ شي، انتخاب وکړي، بل څوک مړ کړي یا ځان مړ کړي یا یو بل بدفیل وکړي.
ښاغلي عظیمي همداراز وویل چې کورنۍ باید په خپلو ماشومانو پام ولري او منظم درسي او تفریحي پروګرامونه ورته جوړ کړي. اخو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي انتحاري حملې غندي او د اسلام په خلاف یې بولي.
نوم نصرت تو تک دا کم امتیاریان چکیږي د آرام دي امتیاریان دي ناروا کار د مونږ د حکومت نه غوړ شي دي مخاونیس
نو می نکامند د کابل سودین کما او دغه کم انتحاری عملی چکیږي دغه په شریعت او په اسلام کې حرام دي باید چې دولت دې مخنیوي وکړي باید چې دغه امنیت لګوي شي او د ملي اردو هغه چې خپل کارونه سرته ورسي
د کابل یو بل سودونکو چې پلاری څو موده د مخه د کابل په یکاتو سیمه کې په انتحاری حمله کې وژل شو ازادي راډیو ته ویل د قران او حدیث په هیڅ ځای کې د بیګونا کسانو وژنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې
پدرم روزه بود پدرم معلم بود
پلار می روزه نیولې و پلار می معلم وو د همدغه افغانستان وو مسلمان وو د خلکو زمانه ته درس ورکاوه په هماغه شپه تر لاس بجو د مکتب شوقي جوړولې چې د خلکو زمانه ناکام نشي د شاګردانو شوقي جوړ کړي دوه رکعت لمونځ وکړ او راته ویل چې زه ولاړم زویا
بچي ممیرم
دینی عالمان بیا د انتحاری حمله په اړه څه نظر لري د کابل ښار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته ویل چې د دینی ارشادات لمخي هر څوک چې مسلمان وژني ځای دوزخ دی
الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هر څوک چې مسلمانان وژني جهوی ځای دوزخ دی کاغه په پارک کې وي کاغه په سټیډیم کې وي کاغه په سرک پر سر باندې وي کاغه په مسجد کې وي چې څوک مسلمان وژني د اسلام د دین لنګان حرام
خو وسلوال طالبان بیا وایي چې د نړۍ اکثر دینی عالمان د اسلام دښمن ته د ماتې ورکولو په هدف د انتحاری حمله لا تر سره کول سره هم نظر دي د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل له انتحاری حمله نه په فلسطین کې هم کار اخیستل شوی دی او د مسلمانانو د قوي دښمنانو د ماتولو اغیزناکه لار ده لبلې خو د افغانستان یو جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف تیر کال انتحاری حمله حرام وبللې
کسایی که به انتحاری آماده شدن بشنون میگه پا در سی انتحاری کسی اختلاف به این خاطر نمیکنه که انتحاری فرصت توبه کردن را پیدا نمید
سوک چی انتحاری تا آمده شوی دا خبر دیواری دا انتحاری پا برخه که اختلاف زکه نشته چی انتحاری دا توبه کول و فرصت نشی پیدا کوله لهم دی خاطر یوش میر عالمان پا دی نظر دی چی باید دا انتحاری جنازه و نشی زما خبره نده دا پیغمبر خبره ده قسم پا خدای چی دا قیامت پا ورزم و پتندی که لیکل کیگی چی دا خدای لرحمت مایوس دی
رحمت الله از رحمت خدا مایوس است
یوش میر افغان کارپوهان وای افغان حکومت باید وسلوال مخالفینو ډلو او بیا پتیره د انتحاری حمله د تر سره کونکو د ملاتړ لیکو ته د افغان ځوانانو د ورتللو د مخنیوي په هدف ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري دغه کارپوهان ټینګار کوي چې د اسلامي تعلیمات او معتبر مدرسې باید په خپل افغانستان کې جوړ شي د افغانستان په دینی مدرسو کې د قران عظیم شان د اساسي ترجمه او تفسیر په سر هم ټینګار کیږي او دا یو جدي اړتیا بلل کیږي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې هر کال په ټول هیواد کې د 3000 څخه ډیر کسان د ککړې هوا له کبله مړ کیږي د دې ادارې چارواکي د افغان دولت لخوا د چاپیریال مسایلو ته کم پاملرنه د حکومتي ادارو په منځ کې نه همغږي او مالی ستونزې د خپلو کارونو په مخ کې لوی خنډ بولي په دې اړه د ناجی صفوي یو څېړنیز رپورټ اورو
په تیرو 14 کلونو کې په خارونو کې د ککړې هوا څخه د مخنیوي لپاره لپراخو هڅو سره سره نه یوازې د ککړې هوا مخونه نیول شو بلکې دغه ککړه هوا اوس مهال د مرګونو سبب هم ګرځېدلې ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مشر مصطفی ظاهر وایي چې د مهال د ککړې هوا لامل هر کال په ټول هیواد کې له 3000 څخه ډیر کسان مري
امکان لري چې 3000 بالا باشه
امکان لري چې هر کال له 3000 زیات کسان د ککړې هوا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي او دا هغه مسله ده چې ډیر بحث پرې نه دی شوی زموږ په پلازمینه کې د هوا ککړتیا د منلو او تحمل وړ نه ده
نموړي همدارنګه ویل چې د مهال د هیواد ټول لوی خارونه د ککړې هوا تر ګواښ لاندې دي مصطفی ظاهر په موټرو کې د بی کیفیت تیلو استعمال د سړکونو خرابوالی د نفوس ډیروالی د خښتو د بچیو موجودیت حمامونه او هوټلونه په کابل کې د هوا د ککړېدو مهمه سرچینې یادوي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د معلوماتو لمخې دوی هم د ککړې هوا د پاکولو په هدف هڅې پیل کړي چې په هغه کې عامه پوهاوی او نور اړین اقدامات شامل دي خو د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې د کمیسیون بخونی غړي نادر شاه بهر ازادي رادیو ته وویل چې د ککړې هوا څخه د مخنیوي لپاره د چاپیریال ساتنې ادارې په تیرو کلونو کې ګټور کارونه نه دي کړي نوموړي وویل سره لدی چې هر کال د چاپیریال ساتنې ادارې ته کافي بودیجه ورکول کیږي خو دوی نه دي توانیدلي چې خپل بودیجه په سمه توګه مصرف کړي خغلې بهر اداري فساد له قانون څخه سرغړونه د چاپیریال د ککړتیا څخه د مخنیوي په برخه کې د قوي ارادي نشتون له هغه لمیلونی د ویچ د هوا په ککړېدو کې وونډه لري.
هم اشخاص
هم اشخاصو په مسولانه او جدي ډول په دې اړه کار نه دی کړی، هم بودیجه د اداري فساد له امله حیف ومیل سوې. د کار لپاره اراده کم وه او په دې برخه کې کومه اداره چې مستقیما مسولیت لري هغه د چاپیریال ساتنې اداره ده.
خو له بلې خوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون، د دولت لخوا د چاپیریال مسایلو ته کمه پاملرنه او اقتصادي ستونزې د اندېښنې وړ مسایل یادوي. د دې ادارې د پالیسۍ او بهرنیو اړیکو مرستیال عبدالولی مدقیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه پرمختي بودیجه چې د چاپیریال ساتنې در اړتیا لري ورته په واکې نه ورکول کیږي.
په ډیره خوشنۍ سره باید وایم چې موږ هغه بودیجه چې موږ ضرورت ورته لرو موږ هیڅ وخت نه ترلاسه کړی. د دې سره په خوا کې چې موږ کومه بودیجه پیشنهاد کړې و هغه متاسفانه نظر په مختلفو دلایلو باندې د مالی وزارت لخوا نه منظوره نشوه، موږ ته را نه کړه. بودیجه د یو ادارې لپاره، خصوصا د دولتي ادارې لپاره، که چیرې تاسو انکشافي بودیجه ونه لرئ اضافه شي سی کولای، غیر لدین سی فقط هغه ارګان او اداره تاسو فقط وې ساته یو خپل کارمندانو ته ماشونه پکې ورکي.
خو د افغانستان د مالی وزارت چارواکي بیا د چاپیریال ساتنې د ادارې د خبره نه مانی چې ورته پرختی بودیجه په واکې نه د ورکړ شوی. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته وویل چې په 1993 کال کې د ادارې ته بودیجه په واکې ورکړ شوی و او د ادارې یوازې 1.25% مصرف کړی ده.
حکومت خاص توجه لري سو پوری د چاپریال وضعیت بهتر کی، بهبودو کی او انکشاف کی. په دې موخه باندې په 1993 کال کې تر 2 میلیونه افغانۍ پورې بودیجه دوی ته وضع شوې وه، چې تر 1.25 میلیونه افغانۍ پورې دوی تخصیص هم اخیستی وه، چې بیا تر 15.9 میلیونه افغانۍ پورې د محیط زیست ادارې مصرف کړی وي. فیصدی باندې 1.25% خپل انکشافي بودیجه دوی مصرف کړی ده. انکشافي بودیجه په واکې وه، په دې اړه دوی باید ملت ته ځواب ووایي.
له دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا د نورو ادارو تر څنګ کابل ښاروالي هم تورنوي چې په کابل ښار کې د کثافاتو او ککړو اوبو په وخت نه پاکولو له وجې هم چاپیریال ته ستونزې رامنځته شوې دي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د کابل په ښاروالي کې وړ او مسؤل کسان په دندو وګماري تر څو د کابل ښار په پاکېدو کې د پام وړ هڅې وکړي.
عبدالجلیل ساکزی ښاروال چې بایسداد او احساس د وطن ورسري مقرر کی چې اول کې د سر سبزی فضا برابر کی، ډیر کسان د دغه هوا د لیاز خپل ژوند لاس ور کړی دي او په مختلفو مریضانو مبتلا شي دي.
د کابل هوا چې ډیر مردار شوی او د انتحاری څخه هم د ډیر خطرناک دي، زهري مواد تقریبا هوای نیولې دي.
خو د کابل ښاروالۍ د تنظیفاتو رئیس نثار احمد حبیبي ازادي رادیو سره په مرکه کې د خبري رات کړی چې غنی دوی خپل کارونه په سمه توګه نه ترسره کوي. نوموړي وویل چې د چاپیریال له ککړتیا څخه د مخنیوي لپاره باید ټول کابل ښاریان ونډه واخلي.
ما آنچه مسئولیت ماست و رسالت ماست
زموږ هغه څه چې مسئولیت او رسالت دی د دې ادارې د توانمندۍ سره سم ترسره کوو. زه دا منم چې سخت کال د نورو کلونو په پرتله د ژمي په رارسیدو سره د کابل هوا ټولو ښاریانو ته ګواښونکې ده. خو د چاپیریال د پاکېدو او هوا له ککړتیا څخه د مخنیوي لپاره ټول مسئولیت لري چې په ګډه کار وکړي.
په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړې هوا له امله بېلابېلې ناروغۍ لکه د زړه ناروغۍ، سکته، د سږو ناروغۍ، زکام، د ستوني درد او بېلابېلې نورې ناروغۍ پیدا کیږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جان نعیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ککړې هوا له امله ډېری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د هوا ککړتیا د سرطانونو سبب کیږي، ډېرې خطرناکې تنفسي ناروغۍ پیدا کوي او په زمن کې د ماشومانو او لویانو لپاره ډېر خطر پېښوي او د هغوی د مړینې سبب کیږي.
سره له دې چې په ظاهره ټول دولتي چارواکي د ککړې هوا په مخنیوي کې خپل مسؤلیت ادا کړی بولي، خو د څېړونکو په باور د چاپیریال ساتنې ادارې کابل ښاروالۍ او ترافیکو په دې برخه کې ډېره بېغوري کړې ده. له دې مخکې د چاپیریال د پاکوالي لپاره د دود کوونکو موټرو د بندېدو، د بې کیفیته موادو د سوځېدو او دغه راز د خښتو د بټیو د لرې کېدو پرېکړې شوې وې، خو اوس هم دغه ستونزې پر ځای پاتې دي. د څېړونکو په باور که چیرې په چاپیریال ساتنه کې ښکېل ادارې خپلې دندې همغږي او په سمه توګه ادا نه کړي، په کابل کې به د هوا ککړتیا په یوې نه هواریدونکې ستونزې بدله شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په افغانستان کې د سهار لسنیمی بجې شوې. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکي وایي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې بیرته پوځي عملیات پیل کړي. ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د کابینې د اعلان هرکلی کړی. په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک افراطي وسلوال وژل شوي او یو بل نیول شوی. متحده ایالاتو د پاکستان دغه پلان هرکلی کړی چې غواړي حقاني شبکه غیر قانوني اعلان کړي. هغه دوه ایټالوي مرستندوی کارکوونکي چې په سوریه کې رغمل شوي و تر خوشي کېدو یوه ورځ وروسته روم ته رسیدلې دي. پرون په امریکا کې دوه تنه اعدام شول. یو لدی کسانو څخه چارلس فریدریک وارنر دی چې په 1990 کال کې د یو ماشوم په وژلو محکوم شوی وو او د اوکلاهوما په ایالت کې اعدام شو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو چارواکي مقام هیله څرګنده کړې ده چې تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ توافق به په مارچ میاشت کې ټاکلي مهلت نه مخکې ترلاسه شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه پاریس ته ورسید او په پام کې ده چې نن بل فرانسوي چارواکو سره وګوري. دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د ولسمشر دویم رسیال وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به له خلکو سره په همغږۍ ترسره شي. محمد سرور دانش دغه څرګندونې پرون د سولې په هکله د افغانانو د ملي ډایالوګ په نامه یوې غونډې ته وکړې. په دې اړه د قسیم سولمل رپورټ اورو. ورپسې ځوان فکر له یاده مباسي.
د افغان ولسمشر دویم رسیال وای د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت ژمن دی او په دې برخه کې به د خلکو نظرونه هم په پام کې ونیسي. محمد سرور دانش د پنځمې پروژې د سولې د ملي ډیالوګ په نامه یو جوړ شوی کانفرنس ته وینا کوله. ویل چې سوله د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. د سولې په اړه د افغانانو د ملي ډیالوګ پروسه د مدني ټولنو او بشري حقوقو د کمیسیون لخوا پیل شوې ده چې له مخې په ټول افغانستان کې له خلکو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې په وړاندې د خندونو په اړه مرکې کیږي. د سولې په اړه د افغانانو د ډیالوګ پر راپور کې چې له شپږ زر افغانانو سره د مرکې پر اساس جوړ شوی راغلی چې فساد، بېوزلي، ضعیفه سیمه ییزې ادارې او ناپوهي د سولې په وړاندې له اساسي خندونو څخه دي. د ولسمشر دویم رسیال محمد سرور دانش همدې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې حکومت به د سولې په خبرو کې د خلکو نظرونه په پام کې ولري.
این جانب به نمایندگی از دولت افغانستان با همه همکاران
زه د افغانستان د دولت پاستازي توپ د حکومت د رهبری پلاوی د همکارانو په مرسته به هڅه وکړو چې ستاسو لاستراوړنې چې په حقیقت کې د سولې پاړه د افغانانو غوښتنه او وړاندیزونه دي تطبیق کړو او د خلکو د غوښتنو په وړاندې ځواب ورکون کې ووسو.
شغلی د نشویل د سولې په برخه کې چې تر اوسه کومې هڅې سوي د پام وړ لاسرورنې نه لري. نو موړې په افغانستان کې د نامنې زیاتېدل د سولې د پروسې د نه بریالیتوب یو نشو بلله. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا غړو له ملګرو ملتونو غوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا غړي قاضي محمد امین وقات همدې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې دوی په هر ځای کې چې وي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو هرکلی کوي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له چارواکو غوښتل چې د دې خبرو لپاره ورته امکانات برابر کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکلاس هایسم که څه هم په دې اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې په خبرو کې باید بشري حقونه تر پښو لاندې نسی. شغلی هایسم وایي د سولې او اصولې ته د بیا راستنېدو په پروسو کې یونما دا نظر لري چې بشري حقونه پکښې قرباني کېدای نسی او پکښې باید ښځو ته فعاله ونډه ورکړل سي. دا پروسه باید متداومه او قوي وي. نوموړی همداراز ویل چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د سولې په پروسه کې د خلکو غوښتنو ته پام وکړي. افغان ولسمشر له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د همکارۍ د راجلبولو په هدف په وروستۍ درو میاشتو کې ګاونډیو او یو شمېر عربي هیوادونو ته سفرونه وکړل. کارپوهان د دې سفرونو ارزښت په
دې کې بولي چې دا هیوادونه په یوه نه یو ډول طالبان د سولې خبرو ته حاضر ولای سي، او د دوی په وینا کې گاونډیان او نور اسلامي هیوادونه د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري و نه کړي نو د افغانستان د نانوی لمنه به ټول سیمې ته پراخ شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو، زه احمد شاه فطرت هم په سلامونو هر کله کوم. د بلبل کورسوالي د ځوانانو ټولنې په دې وروستیو کې د پوهنې او روغتیا په برخه کې څه کارونه پیل کړي دي؟ د بلبل کورسوالي د فراه ولایت د لوی ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې کابو 1,00,000 نفر نفوس لري. دا ځوانان وایي چې په دغه ولسوالۍ کې دغه دوه برخو ته هیڅ پاملرنه په تیرو 13 کلونو کې نه ده سوې، او دوی اوس په خود جوش ډول باندې حرکت پیل کړی او غواړي چې دغه ولسوالۍ د وسنی وضعیت څخه وباسي. زموږ سره د نن ورځې په باس کې دي د بلبل کولسوالي د ځوانانو د ټولنې غړي، هر یو د ټولنې مشر یا مسؤول عبدالمالک جهاني، همداشان د بلبل کولسوالي د ځوانانو د ټولنې مرستیال ناصر احمد الدائی، او همداشان عبدالجبار عالمی د مدني ټولنې یو فعال ځوان، او همداشان احمد جان د بلبل کولسوالي د ځوانانو د ټولنې غړی. جهاني صاحب، لمړی به ستاسو سره پیل کو، که تاسو موږ ته ووایاست په خپل ستاسو ټولنه څه وخت جوړه سوې په بلبل کولسوالۍ کې، او د څه وخت راهیسې فعالیتونه کوئ؟
دا ټولنه په 1993 کال کې فعاله سوه. هغه وخت هم ځینې فعالیتونه درلودل، خو په دا اخرو کې چې مشکلات ډېر سو په بلبل کې، بالخصوص د روغتیا او د پوهنې په بخش کې مشکلات د ځوانانو ډېر وه. پر دغه اساس باندې ځوانان یو خود جوش حرکت منځته راوستی دی چې اوس غواړي چې د بالابلک ولسوالۍ کې د سیاحت په بخش کې او د معرف په بخش کې لاسته راوړنې ولري، او معرف د دغه اوسنۍ وضعیت څخه د باندې وباسي. تقریبا په اوسنۍ وضعیت کې معرف بیخي ډیر شاته پاته دی. سیاحت دغسې هیڅ خلق د بالابلک خلک او دغه ته لاسرسی نه لري، او سیاحت او معرف ته.
په خپل د ځوانانو ټولنې دغه حرکت په څه ډول پیل کړ؟
انګیزه یې دا و چې اکثریت خلک خبر سو یو در معلومین چې د بالابلک په نامه راغلی، او د بالابلک په ولسوالۍ کې باید جوړ شوی وای. هغه پر بعضې مشکلاتو یا امنیتي مشکلات یا خپل د معرفو د چا ستونزې پر هغه اساس باندې هغه جوړ نه سو، او د بالابلک ولسوالۍ ځوانان ټوله دغسې یو خود جوش حرکت ورته دوی ته ودرېدی چې زموږ در معلومین یا زموږ دغه امتیاز هغه شی چې راځي زموږ د ولسوالۍ حق وسي، هغه ولې بلې ولسوالۍ ته ولاړ سي. او داسې دغه خبرونه رسېدله موږ ته چې دا در معلومین ورکوي د جوین ولسوالۍ ته، او د سیاحت په بخش کې هم دغسې شپخانې راتلې د بالابلک په نامه براله، منظوري براله د مرکز څخه، دلته به په بلې ولسوالۍ کې یا په جوین کې یا به په غلیکا کې یا به په اناردرې کې جوړېدله. چونې هېڅ کار نه و، خلکو هېڅ لاسرسی نه درلودل، خلک بیخي ډېر پتنګ راغلی و د دوو مشکلاتو څخه دا یو حرکت ځوانانو وکړ.
جهاني صاحب، که موږ ته ووایاست مخکې مو وویل چې بلبل کولسوالۍ شاوخوا 100,000 نفر نفوس لري، د دغه نفوس شمیرو څخه به څومره کسان پوهنې او روغتیا ته لاسرسی ولري؟
په دا 1,00,000 نفوس کې تقریبا 2% وصیت او معرف ته لاسرسی لري، لکه همتره تر 2%.
مننه جهاني صاحب، تاسو وروسته راګرځو، اوس به الدائی صاحب ته بلنه ورکو. الدائی صاحب، که تاسو موږ ته ووایاست چې ستاسو په نظر او د ټولنې د ځوانانو د ټولنې د ارزونو سره سم څه عمده ستونزې د پوهنې او روغتیا په برخه کې بلبل کیسه؟
د بلبل ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د ټوله فراه لاره پر هغه د ټولو سواري لار پر هغه پرته ده. بلابلوک هغه تقریبا 100 کاله مخکې دی لیسه د لورته، دا لیسه تقریبا 2,200 نفر دي شاګردان د لورشله. فعلاً دی دا مکاتب نسته فعلاً بلابلوک کې، کوي تر شپږمه یا تر نهمه دي، ابتدایي متوسطه دي. فعلاً دا موږ غواړو، موږ د ځوانانو ټولنې هلې ځلې دا دي چې باید موږ ته لیسه جوړ سي، باید موږ ته مدرسې جوړ سي. تقریبا بلابلوک 230 کلی دی. زموږ د بلابلوک زیاتره خلک هغه د زیرکو خواته پراته چې هغه کت د تعلیم او د سیاحت د بخش خو بیخي محرومه دي. هلته هېڅ نه شفخانه شته، نه کلینیک شته، نه دغه شته. دو دور د فرارو را دی خواته سو مکتب دی او یو کلینیک دی. نو موږ ځوانان غواړو چې دغه متوسط ابتدایي متوسطه سي، متوسطه موږ ته دغه سي، هغه لیسی ته دغه سي. کلینیک په بخش کې تقریبا بلابلوک کې 1,00,000 نفوس لري. 1,00,000 نفوس ته
دوی یو کلینیک په ټول د بلابلو کې لري. هغه د شوان په نامه کلینیک دی. هغه ته هیڅوک نه ورځي، نه د کنجابات خلک، نه د ګرانی، نه د دیزک، هیڅوک نه ورځي. دا تقریبا دی پرسونل و نفره دی. اته په زیات وخت دواوې نه ورځي، دواوې نشته، وری د واکسین بخش کې کار نه کیږي. هغه نومې د کلینیک ته اخلاص. نو موږ د څو وخت مخکې یو غونډه راغوښتې وه، رئیس تعمیم راوغوښتې، رئیس معرف راوغوښتې، هغه دا مشکلات موږ سره دغه کړه. نو اوس هغه وعدې راته کړي دي چې موږ په دې بخش کې موږ کولی شو ستاسو سره دغه وکړو. موږ داسې هدف لرو، رئیس تعمیم ویله چې یو کلینیک په کنس کې جوړ کړو، خپل د شوان کلینیک ته ارتقا ورکړو، د فرارود کلینیک ته ارتقا ورکړو، د ماره په بخش کې هم داسې د لکه جانی سب چې وویل درمعلمین راغلی او فعلاً هغه د والي سب مخت پریښی دی چې هغه غواړي چې جوین ته ورکړي. بل بلابلوک کې استاذان نشته داسې د نیامنی د دغه او بل بلابلوک بلابلوک ولسوالۍ کې خلکو بیا امنیتي ده. تقریبا انارداره ده، شیبې کو پشت کو د جوین دی. په دې کې هر مؤسسه هر دغه چې راځي د شپږ و مؤسسې راځي، کورسونه دي که دغه دي وری جوړیږي، زراعت بخش کې پروژې کاریږي، کورسو په بخش کې کاریږي، دا ټول هلته دغه کیږي. بلابلو کې دوی خاص توجه نه ورته کوي.
تاسو فکر نه کوئ چې په بلابلو کې نامنی ده او نامنی ده کار نه پرېږدي چلته اوس
ستا هغه منم درته نامنی ده مقصد دونه دغه هم نه ده لکه دا خلک چې مثال مؤسسات دغه کیږي ځینې نور ولسوالۍ ته بلابلو کې توجه نشته.
مننه الدای صاحب. اوس به عالمی صاحب ته ورکو. عالمی صاحب، تاسو هم د ځوان پیس او د ټولنې د فعال پور پیس دغه سي ځوانانو دغه اقدام کړی، دغه څنګه اقدام بولی او آیا دوی به بریالي سي خپل کار کې؟
په نړۍ کې چې هر تغییر او تحول راځي، ټوله د ځوانانو د خوځښت او حرکت نتیجه ده. ځوانانو همیشه خوځښت کړی دی، همیشه حرکت کړی دی په مختلفو لارو کې، که هغه د سیاحت لارې، که د علم او د فرهنګ لارې. دوی خوځښت کړی، حرکت یې کړی دی او په نتیجه کې مثبتو پایلو ته هم رسیدلي دي. نو دغه حرکت چې د بالابلوک ولسوالۍ د ځوانانو کړی دی، زه و دغه حرکت ته ډیر ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې دغه حرکت به په مثبتو نتیجو باندې پای ته ورسیږي. او دغه کچیر مشتاسی ګورو، ځوان فکر لري، ځوان همیشه دی د مختلفو ټولونو څخه لیدنه کوي، مختلفو ټولونو ته سفرونه کوي، د خلکو د فرهنګ، د خلکو د نتیجو، د فعالیتونو څخه ځانونه خبروي او په دې نتیجه کې دوی خپل په ټولنو کې مثبتو جوانبو ته توجه کوي، فکر کوي چې خپل په ټولنو کې مثبت تغیرات راولي. نو زه دغه حرکت او دا خوځښت په ډیره نیک نظر باندې ګورم.
همداشان که احمد جان ورته هم وار وار کوم. احمد جان ورته که تاسو هم موږ ته ووایاست چې تاسو د ځوان پیس په بلابلوک ولسوالۍ کې ژوند کوئ، څومره اندېښنه لرئ چې هلته دغه ځوانان بې سواده پاتېږي؟
د بلابلوک ځوانان یو دا دغه لري چې د بلابلوک ته لکه دا اوس چې جاني صاحب وویل، بلابلوک ته شی راځي، سامیا راځي، سام راځي، ولې خولته نه مطرح کیږي؟ هغه شی ورې نه جوړیږي. د بلابلوک څه بل ځای په بلابلوک کې مکاتب شته، شپخانې شته، ولې هلته فعال ډاکتران نشته چې دوی د مریضان ته دعوي کوي؟ او بل داسې خبره ده چې د بلابلوک په ولسوالۍ کې د شوان په کلي کې چې یو کلینیک شته، هغه د نن د شوان په مابینس کې د ډېر خلک نه سي کولای چې امنیت د هغه تامین نه دی. که چیرې هغه کلینیک د سړک غاړې ته راوړه سي، ډېر خلک به په دې وسات سي، ولې چې د دوو درو کلو خلک ټول ورته راتلای سي، خپل مریضان ورته راوړای سي. او بل د بلابلوک د ځوانانو د غفر برابر چې دی د معرف په بلابلو کې هلته مکاتب ستا ځای نه لري، یا د بل په دغه کې ناستې د خلکو یو سرای زوړ سرای ورته نیولی، فرش ورې نهسته، چوکۍ نهسته، کوم وخت چې د مکاتب فرش چوکۍ ځای نه وي، نو هلته شاګردان هم دغسې ضعیفه بلل کیږي. استادان ستا او شاګردان هم راځي، خو داسې خبره ده چې دغه دی چې دونې ځای نهسته چې دوی ته جوړ سي، چې دوی ته یو دوونه ځای جوړ سي په نورو ولسوالیو کې چې ورسې، لکه پشترو، د اناردره، ما پښت دغه غلای کا شی وکړ، پښت کول ته مکتبونه ستاپال مرشد ځایونه ورته جوړ کړي، بلابلوک ته توجه نه کیږي.
تاسو دا مننه چې تاسو ځنه سازان ما شخ او مکتب ته مس نه راځي؟
یار فکر کوم شاید وسی، خو مقصد ډیر سازان ستا اوس درسونه بیا هم په اوس وخت کې څه شوي دي، خو بیا د طالبان نه خوام څه فشار پر دغه سوي دي، مقصد دغه سی وسی.
او جاني صاحب، تاسو ته برته راوګرځو، څومره مننه جاني صاحب چې خپل نامني هم د پوهنې او روغتیا د پوران دی ننګونه ده.
ډیر ښه سوال. په دې خاطر چې نامنه هلته دومره هم نه ده لکه مسولین چې شي، مسولین په دې خاطر چې هغه خپل کار نسی ترسره کولای او سم هغه خپل مسولیتونه نسی ادا کولای، دا یوازنی پلمه ده ودوی ته چې نامنه دوی ډیر هلته دغه کوي، ډیر نامنه لوړ شي، د نامنه کچه هلته ډیر لوړ شي. خو بیا هم مشتاسي وطنونه به نامنه نه کیږي، دا مجمنو چې تر یو اندازه پورې نامنه هم ستا او څه اثر لري، اما تر دې اندازه پورې نه چې مسولین شهید نامنه.
تاسو خو راغله دلته دولتي مسولین سره خبرې کوي تاسو ځوانان، او همداشان مخکې احمد جان ورم وویل چې ځینې وخت کېږي ځینې خلک هم وایي چې په خپله دولت وسوار مخالفان هم شونځینه پېژي چې هلته ځوانان پکښې درس وایي. آیا دغه د ځوانان ټولنه دومره وړتیا هم لري چې د هغو سره هم په دې هکله خبرې وکړي، او دوی هم قانع کوي چې دا د بلابلوک ځوانان دي، دا که سبا بې سواده پاتېږي د ټولو مسؤلیت
دا ورته؟ خو په موږ کې ستاسو موږ هم د دوی سره مخکې هم خبرې کړې دي، دوی تقریبا مخکې هم ویلي چې موږ پر هغه برابر باندې چې څوک هم معرف زموږ د ګټو سره د ټولنې د ګټو سره کوم مشکل ونه لري، موږ د معرف سره کوم مشکل نه لرو او د مکتبو سره کوم مشکل نه لرو. که چیرې په هغه کې یو امنیتي پوسته او داسې شی رانیسي د مکتب باندې یا پر مکتب پر ساحې باندې امنیتي پوسته جوړ نیسي، دغه جوړ نیسي، دا ته د مکتب د خوا څخه وایي موږ ته کوم خطر متوجه نسی، موږ د مکتب سره کوم مشکل نه لرو.
دغه مکتبونه چې په بلابل کې تړلي دي اصلي عمل نامنی نه ده بل شی ده؟
اصلي عامل د بالابلوک د مکتبونو د تړل کېدلو ناهمني نسو ویلی، په دې خاطر چې ناهمني هلته یو مکتب چې دی د ملا عثماني کلیسه چې هغه ډېره پخوانۍ لیسه ده، د پره په سطح دوهمه لیسه ده چې جوړه سوې ده، د ډېر پخوا څخه ډېر متعلمین لري هلته، ډېره فعال هم په پخوا کې، ولې اوس د امنیه قمنداني د خوا څخه هغه نیول سوې ده او تعمیر یې ټوله مځکه هغه غصب سوې ده. په هغه مځکه باندې امنیه قمنداني هلته دغه اچول ولې ورکا چولې دا مکتب ډېر خراب ځایو کې په ډېر شخصي سراو کې په یو ډېر یلا وضعیت کې پاته دی.
ټول ځوانان د ولسوال یاد امنی قمندان سره هم جلسه نه کوي چې هغه پوسټبل ځای انتقال کې هغه مکتب د شوین دی.
موږ څو واره ریاست معرف ته هم ورغلی چې پر دغه حساب باندې دوی خپل دغه وکي د قمنداني سره خبره وکي، موږ هم خبره ورسره کړې، خو ولې متاسفانه دوی موږ ته کوم مثبت جواب نه دی راکړی. دوی وایي دا ضرورت دی چې باید دلته پوسټ وسی دغه ځای موږ په دغه خاطر نیولی دی.
دغه مشکلات د پوهنې په برخه کې زه فکر کوم چې له ډېره وخته موجود و. په خپل ځوانان څنګه اوس اقدام وکړي؟ اوس دوی ورته پام
مخکې هم مشکلات و خو په دې اندازه نه و، په دې خاطر په دغه اخره کې د خلکو هم ټولنې ته چې ګوري، نورو ولسوالیو ته، نورو ښارونو ته چې ګوري، د هغو ماشومان او ځوانان ویني چې تر څه اندازه پورې د سواد څخه برخمن دي، او زموږ ټولنه زموږ دغه ولسوالي تر څه اندازه پورې معرف پښکو کې فعاله دی، مکاتب شیسته، پر دغه برابر باندې خلک ټوله دغه سو همکاره سوه، د ځوانانو د ټولنې سره، او ځوانان هم دغه ټولنه بیداره سوه، دغه وکوي دغه پاتونې وکوي، اوس غواړي چې دغه برخه دوه برخه فعاله کړي. لا
مننه جهاني صاحب. الدای صاحب که تاسو ته راسو په خپله د بلابلوک ولسوالۍ د مشرانو او سپینږیرو برخورد د ځوانانو سره څنګه دی، خصوصا کله چې تاسو غواړئ داسې مهم موضوعګانو په اړه خپل ږغ پورته کوي او هلته کمپاینونه وکوئ، دوی ستاسو پر وړاندې څه غبرګون لري؟
مننه. تقریبا درې ورځې مخکې موږ ولاړو د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد اخوند سره مو وکتل په کور کې، هغه دې غونډې دغه څخه ډېر خوشحاله سو، هغه سپینږیري هم خوشحاله دي په دغه حرکتو چې ځوانان یې وکړي، ولې د ټولنې په خیر کې دی، په بخیري کې نه، ولسوال صاحب ډېر خوشحاله سو، د نور سپینږیري هم لیدلي، هغه هم خوشحاله دي. د ځوان څخه هیله هم کوي چې تاسې باید وایي موږ خو ولاړو زاړه سو، تاسو هغه نوی قشر چې پورته کېږي د جامع د کېر د بالابلوک په ساتو نمایندګي کوي، دوی خوشحاله دي.
او په خپل تاسو د سپینږیرو او د ځوانانو سره په بالابلوک کې په دې اکل نورې غونډې هم نیولې دي؟
و تقریبا ولسوالۍ کې دوه درې غونډې مو نور نیولې دي.
او څه تاسو هغه پیشبیني څنګه ده چې تاسو په دا کار کې څومره کامیاب کېږي؟
انشاءالله یو، انشاءالله په دې کار کې موږ کامیاب یو. ماره بخش کم د غونډه د اوس ورپسې چې لر توجه ورته وشي، سیاحت بخش کم ورپسې و چې دا غونډې برکت چې موږ د ریسي چی سره ولیدله، دغه د شوان د کلینیک ډاکټر به تبدیل کړي، بل ډاکټر راغی دوام وروا سره بل نور دوا راله ورته، بس انشاءالله اوس ټولنه لږ مثبت تاثیر لري پر دې مسولینو باندې یم.
یعنی تاسو ځوانانو هڅه اوسه نتیجې ورکړي؟
وو ډیر ډیر نتیجې کومه بخش کم انشاء الله سوي دا سیاتو بخش کم سی اوس وادي خورا کړی چې مثال دی وای په کنس کې موږ کلینګي جوړو په سر کې جوړو دا چې زیات شوان کلینګ ته موږ ارتقا ورکو دا سیات امیر رئیس ویلی چې تقریبا اوس فورتنل ونه پر دی موږ غواړو چې ولس نه پر کوجه فرارود بخش کې غټ کلینګ جوړو دا خدای د غدی او پات سو رئیس در معلومین سره موقته لاغه دا سی ویلی چې زه ان شاء الله شش کال خو د غوس وسازم په کال ته د خیره کیر بلا بلوک در سوالی بغا توری در معلومین در تفاعل کم داغ سوز متوسطی چه دا انشالا لیسوتی زد داغ کم دا سوادی جیری را کری دی مسلینو را تا
هم داشتن یا بلا سنزم بلا بلوکی ویلکی جی دا زوانان پا برخ که آغا دا رجدوالی و معتادی و سنزه دا دین زوانان حالت معتاد سوی هم دی آیا استاز پرگرام که داغ هم شامیده چی دی هم تداوی که اپرینر دی چی نور زوانان معتاد سوی
منه نه دا بخش مو داغ سر ریس ساتامی شایق سر مر شریک کرده اغتا موله چی بالا بلوک تقریبا دیره یو با نفس ولسوالی دا زوان چی طول من معتاد کرده بیکاری سخی کرده کچیر زمر اقتصاد سمی ولی بیکاری راسی کچیر زمر اقتصاد سمی ولی طالبان راسی ولی به دغه طالب چې جوړی دی بیکاری څخه جوړیږي دغه ځوانان چې ټوله معتاد ایران ته زیاده غربي د لاس وری معتاد دغه کې دغه لوی مشکل دغه سره ملک افغانان واده سره وکړ رئیس او شاخ دغه وکړ تقریبا په ولایت کې دیول مش 25 بستری ز دغه معتادان د پاره شپخانه پاله کړ ان شاء الله دی خو لسوالی کې ان غوړ چې دا شی خدمت وکړو
مننه الدای صاحب اوس وار ورکو عالمی صاحب ته علمی صاحب کتا سمرتو است بخپل بلا بلا کول سوالی او لو سیم هم ده کدا ول سوالی ځوانان به سواد پاتیږي سبا ورځ دا غوډه چا مسولیت
بلی دا مسولیت ز د ټول بلا بلاک د ول سوالی د ټول اشخاصو مسولیت ګړم بل خصوص د ځوانانو مسولیت ګړم ځکه چې ځوانان د کولایست چې دغه د دوی منفی لار په مثبت لار باندې تبدیل کړي تر څو چې موږ تاسو خپل اک خپل د یو چا څخه ونه نسو زموږ اک مشتاسي ته نه راکول کیږي نو ځوان باید خپل ژغ پورته کی او پرې نژدې چې نور دا به سوادي وغځيږي او لا نور هم رشي وکي باید کوشش وسی چې د علم او پوهې په واسطه نور دا به سوادي لکه څنګه چې تاسو مختر اشاره وکړله معتاد چې یو ډیر بد عامل دی په ټولنې کې چې دا ټولنې د تباهي سبب کیږي نو دا دغه به سوادي او همدارنګه د بیکاری او د یو داسې لکه معتادي و داسې منفي کارو په مقابل کې باید یو پاتسون او یو غبرګون ولري او خپل ژغ پورته کې مسؤلین آګاه کې خپل اک د مسؤلینو څخه واخلي پرې نژدې چې لا هم جهان ته که چیرې وګورو جهان په ډېرې لوړې سویې کې قرار لري لا هم تر اوسه موږ تاسې د غفلت په خوب بیده اوسو خپل اک د چا څخه وانخو نو دا زه د ځوانانو مسؤلیت ګڼم همدارنګه د بلا بلوک د ټولو اشخاص مسؤلیت یې ګڼم
همداشان لمی صاحب که وایي ستاسو د ځوان په کله چې ځوانان دغه ډول حرکتونه لکه د بلا بلوک ولسوالۍ ځوانان چې کړي داسې حرکتونه کوي په خپله د هغه ټولنې نور وګړي که هغه سپین ږیري که مشران یې او همداشان که دولت په سوال مخالفین یا په خپله دولتي چارواکي د دوی برخورد تاسو څنګه برخورد باید ورسره وکړي دا ځوانان
باید که چیرې وګورو ځوان یو ډیر عام فکر لري ځوان همیشه مثبت ته ګوري ځوان هیڅ وخت نه غواړي چې ټولنه د بربادۍ سره مخ شي که د هر لحاظ یې که د اسلام د لحاظ یې که د علم د لحاظ یې که د فرهنګ د لحاظ یې د ځوان سره باید هر څوک همکاري وکړي که چیرې موږ تاسې نن ګورو هر ډول طبقه د ځوان کوشش څخه استفاده کوي که مخالفین دي که خپل دولت دی که نور د ټولنې هر بحث چې دی د ځوانانو څخه استفاده کوي غواړي چې ځوانان خپل تر تاثیر لاندې راولي او ځوان وروزي خپل په اصلاح خپل هغه تر تاثیر لاندې راولي تر څو دوی ته خدمت وکړي
احمد جان ورو کته ستام راوګرځو تاسو په خپل بلا بلا کورسوالي کې از د ځوان پیس تاسو دا حرکت چې کړی آیا د بلا بلا کورسوالي د خلکو او مشران او همداشان کسان چې ورې میشه د برخورد څخه راضي است تاسو سره څنګه برخورد کړی
مننه زمر د بلابلک ته ولسوالی سپینرو چې کوم خبر سوي چې موږ په دغه باندې لاس پرې کړی دی هغه موږ ته ډیر شوې دی او زمر خوشاله سوي دی ولی چې د بلابلک د ولسوالی سپینرو وو ته ځوانانو سره ډیر خوشاله دي چې ځوانانو مصاحبه دي مکتبونه یې مخته ویوړه او سیاحت هم په بخش کې ډیر کار وکړي اوس کچېری دا ورنه وي دغه درول معلمین موجود رالی دا یو وعده ازمر سره کړی دی چې دا به موږ ته جوړ شي نو په دغه دغه باندې سپینرو ازمر سره په بلابلو کې ډیر خوشاله دي او موږ هم د سپینرو پر لار زو ولی چې داس خبر ده چې په بلابلو کې چې دی اوس که ځوانان ونه غواړي دوی کار ونه کړي ځوانان نو بلابلو کې لسوالی اخر پای خبره خرابې ده
او همداشان کوم څه وایي چې تاسو څه هوډ لرئ چې د حرکت تر کله دوام ورکوي آیا واقعا که د هر نو مشکل سره مخامخ شې بیا هم ادامه ورکوي
هو کمر دار کا مشکل سره مخامخ سو مشکل راغ تر لونو مقامات پر رسو تر سو پر دوی زمر سره دغه وعده کړي دا باید دغه کې کته هر کم مشکل سره مر مخامخ سو مر دغه دغه رسو
د ازادي راتیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو ورورو د خبرونې ورستوي شیبو ته نږدې کیږي اوس په د خپل میز د ګنوال څخه د فایل په توګه ځنې لنډې پښتنې وکړو جاني صاحب کته سره وګرځو لمړی خو تاسو مرسته وایئ چې تر څه وخته به دغه ته دوام ورکړو دغه حرکت خوځښت تاسو کړی دی تر کله به دوام ورکړو څومره زغم لرئ په دې وخت
دوی ته به تر هغه وخته پورې دوام ورکو تر څو د ټولنې ستونزې حل سي او د دغه جامعې ټول ستونزې حل سي او تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي وسو او زموږ په واسه وسي چې هر څومره مشکلات زموږ مخته راسي ادامه ورکو د خپل حرکت
مننه جاني صاحب همداشان مالدای صاحب کته ستام وردر کو تاسو څومره هوډ لرئ چې تر کله به دوام ورکوئ د یو ځوان پیس
چیز موږ په سرعت کې یو قطره وینې موږ ان شاء الله دې دغه ته دوام ورکو موږ د نور ځوانانو څخه غواړو چې راشي موږ ټولین سره یو ځای دې سي دغه مشکلات د ولسوالۍ مشکلات ان شاء الله لريات ته موجود وو د پرا پسه ته غواړو پرا ټول ځوانان غواړي د سي یو عمومي شورا جوړ کړي ته دا تر کار ته پېمن موږ ان شاء الله واد دغه کور باندې د خیر سره ورته ولاړ ته اره کوم مشکلات سره مخامخ سم ولاړ ورته
عالمی صاحب استاد خام پرسنو کو چې خپل استاد پیغام د ډول ځوانان د خپل ټولنې د شوال لپاره کار کوي څه دی او د دې څخه څه غوښتن لري
بلې زما نو ټول ځوانان ته دا پیغام دی چې م پرېږدي چې نور د بی سوادۍ مزي وغځيږي م پرېږدي چې نور بیا هم متادي خپل هغه اوشته ورسیږي م پرېږدي چې نور هم بیا هم فقر او تنگدستي و نور بیا هم خپل واغه اوشته رسیدلې دا ورسیږي د مختلفو لارو څخه کار واخو ترڅو خپل پټولنی کې سواد راولو خپل پټولنی کې په هنته رشد ورکو کلینیکان جوړ کو سیاحت ته پاملرنه وکړو خپل د ټولنی عامه په هواوی لوړ کو خلګ ودی تواسو چې نور هم دوی د مختلفو لارو کې دوی خپل انرژي په کار واچوي او خپل ټولنه د مشکلات څخه وژغوري
احمد جان نور کته استم په ورسته وخت کې یواز دا وایي چې ته برابر کول سوې د نور ځوانانو ته څه پیغام لري او دوی څه څه غواړي
مانه نه مرده برابر ځوانانو ته دا پیغام لري چې دوی هم راځي زمر سره یو ځای سي ارڅ چې لاس سره ډیرې جو د چا وزور هم نه را باندې رسیږي کچېری مر ټول یو ځای سو ان شاء الله ټول ځوانان سره یو ځای سي د برابر زمر په برابر کې به امن راسي امنیت به متامین سي کلینیکونه براته جوړ سي مکتبونه براته جوړ سي خو بیا موږ تر هغه وخت پورې د لی او سره ولاړ تر څو پورې چي
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو د خبرونې په ورسته برخه کې بیا هم خپل درنو ملمنو هاري او عبدالمالک جهاني د بلبلک ولسوالۍ د ټولنې د ځوانانو د ټولنې مسول همداشان ناصر احمد الدائی د دغه ټولنې د مرستيال او همداشان عبدالجبار عالمی په فرا ولایت کې د مدني ټولنې او ځوان فعال او همداشان احمد جان د فرا ولایت د بلبلک ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې د غړ څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړي تر خپل خبرونه تاسو په لوی او بخښن کې خدای سپارو
ke de khare